السلام علیکم ستړي مشه ز سفی ولستان ایگزایمو ده ازادي رادیو خراق لاست ویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه پیل په مهمو خبرونو کو د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړی او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات پورستان واوري د دوشنبه په ماخام د هلاب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتي پیل شوې. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا د کورنۍ چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوې او 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورز یو سلو افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونې چار وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوې. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوژمنه ورکړل شوې وه او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسوني ته سفر کړی. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړی شي. پاکستان د جرمني حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړه کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا شپږ نیم سوه افغان اتباع چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړي په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی، مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کېدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبه پر خپور شو ویلي په افغانستان کې کړکېچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوو افغانانو نومونه رحمت خان محمدی او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال اکتوبر رئیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیرېستلی او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 50 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبه په شپه مساوي پای ته ورسیده. لوبه د کویت په کوربتوب 3-3 ختمه شوه. د افغانستان لپاره درې ګولونه فرزاد محمودی، امید قنبری او حمید رضا حسینی وهلی. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړ مورس خپل لوبه څلور مساوي کړي. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2016 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول تشرق واس مم درنو ورځي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند او سریو د صحت جواب مو پتن می درنو اوګلولیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو درنو ورځي درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندي د تل پسیر و یو ځل به هم مرو تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو اوګلولیز د کونکو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند مو راو تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو میلمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په څیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. هم چلند رانو زکون کو زمرا استاسو دنن رزی نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چی مرمن بی بی حلیمه تو پا سر اول شخصیت و کم کارونه زمر دکران هیواد پانستان لپار تر سر کری و او سنگه یه داغ الور او ستر مقام تر لاسه کرلا او نمی پا تاریخ کی زی پر زی سو. بی بی حلیمه، بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو شزینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي میرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ میرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. میرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چوی حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بي بي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و، د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. دوره چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ کې زیات پلوی و او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بی بی هم په ټولنیزو او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې و او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. ه حلیمه د خپل پلار تر روزنی لاندې د زړورتیا وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې، حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیز، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې وو چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودل او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي، نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې، حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعر شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغه د خپل شعرونو لالارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه. په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه او